ستړي مشي دا مشال ریډیو دے پدی خبری گړی کی زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه و منی روان خبرونه کی د سر موضوع د پاکستان د نوی وفاقی کابینه هغه سوګند دی چې ترې نوی منتخب ولسمشر آصف علي زرداري نن واخیستو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې را سره دي. قدر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه نړۍ د حالاتونو خبر شي. خو ډومبه خبرونه لومبے د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د نوی وفاقی کابینه نو لسوغړیو نن سوګند پور تکړه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران وغړي دی پریږدي. القاعده د مارچ پر لسمه ویلي چې د دې وسوالې ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د وفاقی کابینې نولس غوړیو ته سوګند ورکړ. آصف علي زرداري نن د مارچ په 11مه په ولسمشر ماڼۍ کې د دستورې پر مهال د کابینې غړیو ته سوګند ورکړ. په لوړه کوونکو کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارډ، چودھری سالک حسین، رانا تنویر حسین، عبدالعلیم خان، جام کمال، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارډ، ډاکټر خالد مقبول صدیقی، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، سید محسن نقوی، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، شزا فاطمہ او میا ریاض حسین پیرزاده دی. دا له هغه ورستو دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11مه د کابینې د غړو نومونه د منځوري لپاره ولسمشر ته استولی وو. په غونډه کې شهباز شریف هم موجود وو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران وغړي دی پریږدي. کمیشن د مارچ پر 11مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانی ونه کړي. تحریک انصاف د فروری د 8مې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د مارچ پر 11مه په لاهور، کراچۍ، پېښور، فیصل آباد او ځینو نورو ځایونو کې مظاهرې کولې چې پولیسو یې مخه ونیوله. تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د پنجاب پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي نیولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملي جمهوري غورځنګ یو دل بیا د خپلو دریو وجل شو غړیو لپاره د انصاف او د فروری 8مې انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویاند جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې نن به بیا له ځایي انتظامیې سره مذاکرات کوي.
مونږ لیست ورکړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولینګ سټیشنو کې درغلی شوی دی. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو. دوی یوه ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړئ، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رایې چاته پټولو ته داسې نه ورکوو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
ملي جمهوري غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری پر 11مه هغه وخت پر دوی ډزې وکړې چې دوی د خپل مشر محسن داوړ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلو پر ضد احتجاج کوو. په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وجل شوي او د داوړ په ګډون 15 کسان پکې زخمیانو. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وجل شوي او 6 زخمیان شوي دي. په لکی مروت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه د مارچ په 11مه رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په وجل شوو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د بیان تر مخه دا پیښه په وانډا میرعالم سیمه کې پر چشمه سړک هغه وخت رامنځته شوه چې کله د یو ټریکټر بریکونه خراب شول او هغه له سړکه ولوېدو. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټرالی کې ناست وو. د روجی د میاشتې د لیدلو لپاره د مرکزی روحي تلال کمیټې غونډه نن په پیښور کې د دغه کمیټې د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي. دا غونډه به د پیښور په 400 روډ په اوقاف حال کې کیږي. د زونل او ضلعي هلال کمیټو غونډه به په خپلو سیمو کې کیږي. د سپوږمۍ د لیدلو په اړه پریکړه به د سپوږمۍ د لیدلو مرکزی کمیټې اعلانوي. د غیر حکومتي روحي تلال کمیټې غونډه به د کیسخانې په قاسم علي خان جومات کې کیږي چې مشري به یې مفتي شهاب الدین پوپلزی کوي. او القاعده د مارچ په لسمه ویلي چې د دې وسلواله ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د هغې ډلې لخوا په خپره شوې ویډیو کې د خالد الباطرفي مړی د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پوښلي حالت کې خوړل شوی دی. د امریکا حکومت په عرب ټاپو وزما کې د القاعدې د مشري کولو له کبله د الباطرفي په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر د 15 میلیونه ډالرو انعام ایخی و. نوموړی په زندان کې و خو له زندانه تر تښتېدو وروسته یې د یمن په کورنۍ جګړه کې د وسلوالې ډلې مشري کوله. د القاعده یمن څانګه تر ټولو خطرناکه بلل کېږي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته هم فعاله ده. نن د پاکستان په سپر لیگ شل اوریز کرکټ سیالو کې پیښور دلمې د کراچي کینګز په وړاندې لوبیږي. په کراچي کې کیدونکو د لوبو بعد پیښور پر وخت د شپې 8 بجې پیل شي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه مو وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وري. په اسلام آباد کې نوې وفاقي کابینه سوګند واغستو حال به نه خپنی غدر کو. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف غړو نن مظاهره کړي.
د وزیر اعظم د حل برداری تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت دی.
په ټانګ کې خلکو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی.
احتجاج اوسوای کلی مخه ته مو احتجاج کړی چې پاغش بزرونو خلکو ماشومان ځوانان سپینجری مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشامو پورې احتجاج وکړی.
او د روجی د میاشتې راتک سره خلک د ګرانۍ نه سره ټکوي.
دا هولسیلر نه دا پوسورې نه کیږي چې آیا تا دا وړی کلر وړی دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه؟ یو شپکه چې کم دې دی 100 روپیه کټن زیاتی کی دا ولې زیاتی؟
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalliradio.com باندې لوستل او اوریدل هم شي. د دې ترڅنګ په سمارټ ټلیفون اپ ځان سره ډاونلوډ کړئ تاسو به موږ سره مل شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته د خبرونه په پیل کې ویل د پاکستان 19 کسیزه وفاقي کابینه سوګند پورته کړی دی. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. هغه سره به یو خود د دې کابینه د سوګند او د سوګند نه پس د دې کابینه د جوړښت په اړه باندې خبرې کوو. طاهر خان ستړی مشه په خیر راغی.
ډیر مننه
تاسو. طاهر خان سوګند پورته شو وفاقي کابینه راغه. په وفاقي کابینه کې مونږ ګورو س نوې مخونه دي نوې خلک دي. نو تاسو غنی چې را د دې کابینه د جوړښت تکو ګوري نو موجوده نوې حکومت ته د پاکستان دراتونکو مسلو ادراک شته.
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته. نو د مسلو د ادراک خو به روسته پته لګي چې سکیږي سوشل زکا ډېر لوی لوی وعده انتخاباتو کې چې کم د دې مسلم لیگ نواز دلې وعده وی منشور کې نو وبکه تیشي چې هغه وعده څنګه پوره کیږي ځکه پاکستان کې دا وخت د خلکو ډېر توقعات دي سره دی چې دغه انتخابات پاړه باندې چې د فروری پاتمه باندې شوی وو. نو ځنې دغه مشته الزامات مشته خو بهرحال بیا هم اوس حکومت سازي وشو او د کابینه سره هغه ټول عمل چې وو د حکومت د جوړېدو هغه مکمل شنو هیلې امیدونه خو د خلکو ډېر زیات دي ځکه چې اقتصادی حالت د خلکو حالت گرانی هغه ډیر زیاته ده او خلک ډیر پریشان دي. نو د کابینه اولنې غونډه نن ویل کیږي چې د شاهواز شریف وزیر اعظم په مشرۍ کې جوړ شي او وزیر اعظم ورته وینا وکړي او په هغه کې لږه شی وړاندې کوم د یو وزیر ټاکل شوی دی اتا تارټ هغه دا و چې وزیر اعظم په دې کې خپل راتلونکو پالیسي اعلان کړي. نو بهر دغه وینا به مهمه وي چې د حکومت راتلونکو پالیسيانې تګلارې څه دي.
ها بل کومګو ګورو په دې کې لکه چې خلکو د پاره سیاسي پوهانو د پاره یا ستاسو غونته پاره کې د خزانه د وزیر یو نوې شکل یو نوې کس ور په دې کابینه کې شامل اول او بل د داخله د پاره د داخله چارو د وزارت د پاره داسې ویل کیږي چې د پنجاب صوبې په خوانه نگران اعلی وزیر دوی په کابینه کې واغستو دا سمانه لري.
ګور اور بلار شو د خزانه وزارت ته دغه د پاره داسې خبره کوله محمد اورنګزیب په نامه باندې یو نوې کس دی چې هغه د پارلیمان غړي هم نه دی او هغه یو بینکر دی او هغه بلکې د یو بل هیواد هغه وسره نیشنلټی وسره هم ده نو دغه اوس ایچ بی ایل چې کوم یو بینک ته دغه مشر دی او دغه نوران نور بینکونو کوم پاتې شوی دی نو اقتصاد پو دی بهرحال هغه وکتی چې څنګه کیږي ځکه چې اسحاق ډار باره کې خوول داسې یو توقعات وو هغه په خوانی د مالی وزیر هم پاتې شوی دی خو دا وخت دا دلغه ونه شو نو ممکن ده چې د وزیر اعظم په نظر کې دا نسبتا خوی خودل ته ګوره پاکستان کې تاریخ دی چې ځینې خلک دا سوي چې هغه ته اهمي هدي ورشي او هغه اکثر کې د بل چا پکې مشورې شامل وي نو بارا لوبغتی شي چې دا نوی وزیر څنګه دې ځکه پاکستان کې سات اوسنی حالت چې دی هغه دا سینې خو دې کې یو بل لړخم وي چې ځینې وخت کې چونکې دې نړیوالو بینکونو هم مشر پاتې شوی دی الته هم لګاړي کې او تعلقات دي ځینې وخت کې دا په کار باندې راځي ځکه ایم ایف سروس خبرې کې دونکو دي یو څو ورځو کې ځکه ایم ایف خپل اعلان کړی دی چې کله نوی کابینه جوړ شي نو دی خپل پلاوي خپل وخت دیږي چې پاکستاني نوی حکومت سره خبرې وکړي او چې کوم هغه د قرضې راتلونکي او قسط دغه لپاره دی خبرې وکړي نو دغه لپاره بیا د سیبا د وزیر اعظم په نظر کې و چې دغه یو بانکي نظام کې دغه یو مهارت دی نو بهرحال مشکل حالت د پاکستان اقتصاد دی خو بهرحال د سره په توقعات وي به تاسو بل خبر وکړه د ممکنه وزیر داخله محسن نقوي نو دی خو نگران وزیر اعلی پاتې شوی دی او د پاړه باندې کور لته تصور دی په پاکستان کې او سوچ دی دا خو بنیادی یو صحافي دی د ټلویزیون مالک هم پاتې مالک دی لیکن د پاړه دا سوچ دی چې د مسلم لیگ نواز دلی سره د مسلم لیگ کاف دلی سره او دغه رنګ پیپلز پارټي سره ځکه آصف زرداری لسمه شریف زل ویلو چې یہ ہمارا بچہ ہے لکه یو ځای کې چې ته یو غونډ کې او بل د پاړه ګور د دسې ویډیو غانې دلته په شتا موجود دي چې یو وار دی په سعودي عرب کې وو نو د فوج مشر غسنې چې کوم دی آصف منیر جنرال هغه سره د شاته روانو د لکه هر ځای کې یو تعلق شته نو دا ما خیال چې هم دغه بدی په پام کې نیول ګوره غره پارلیمان غړي نه لري لکه د دیو اورنګزیب په شان خو د پاکستان په قانون کې کده پارلیمان غړي نم وي د شپږو میاشتو لپاره یو کس وزیر اعظم غواړي هغه وزیر کېدی شي
صحیح بل اخر نه لندغون ته پښتنه مې تاسو
ته
چې تاسو غنی چې را د حکومت په کم رنگ جوړښت کې یو بیا مونږ ګورو یو مسلسل احتجاج په سملای د نن د سملای نه بهر د غلطه کې په خاصه توګه چې مونږ ګورو د پاکستان تحریک انصاف هغه ملاتړي چې سنی اتحاد کونسل کې شامل دي نو دغه کڑکیچ دغه مظاهری په اسمبلی د نه نه اسمبلی نه بهر روان دي سسرخ کاری چې د میډییشن یا د دې ترمنځ د کیناستو یا رزربانی اب مخورس خبره کړي و د ګرینډ ډایلاګ تاسو ته سخت کاری
ډیر مشکل به وي ګوره تیر ورځ چې کله د پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاج وو نو په لاهور کې دغه مشران نیول شو لطیف کوسا یو بل دی چې کوم د قومي سملې امیدوار
سلمان اکرم راجا
هغه نیول شو او نور کسان هم نیول شو سره دی چې دغه مشران په خود رشي ودي ځنه اوس په جیرونو کې کارکونان دي نو دې نه دا ظاهري کې بیا د مریم نواز بیان هغه نه پس د نیول کې دونه چې هغه دفاع وکړه هغه نیولو نو که دا ماحول وي چې لکه د وزیر اعظم تقریرونه که مونږ وګورو چې کرن هغه منتخب شوی د هغه بیانونه او بیا د تحریک انصاف اوس چې کوم په نوې کابینه باندې رد عمل راغلی دی دا یې مسترد کړی ده او په یو بیان کې هغه دا جعلي ګڼلی ده نو معنی دا ده چې او بل تحریک انصاف ویلی وو که محسن نقوي وزیر شو نو بیا دې د مصالحت خبره هېره کړي ده اسد کیسر بیان او دور ورځې وړاندې نو معنی دا ده چې اوسنی کوم حالت دی زه ګومان نه کوم چې دا به یو سیاسي ثبات طرف ته لاړ شي او دا کشیدګي او دا به ختم شي
صحیح ډیر ډیر مننه بات شي خوشاله شي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تحریک انصاف د پاکستان د ځینو نورو خارونو په شان په پیښور کې هم د مارچ پر لسمه مظاهرې وکړې احتجاجیانو تور پورې کړ چې د فروری پر اتمه په انتخاباتو کې درغلی شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ټاکنې ګټلې خو په وفاق کې د مسلم لیگ نواد او پیپلز پارټي اکثریت راغلی دی د په دې اړه باندې تفصیل غلام غوسناو
د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبرورۍ د اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره ترسره شوې. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د پنځه سلوختم پارم مطابق چې زمون کوم خلکو ګټلې ده نو د دې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم منډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بده ټګي چې شوی ده په هغې د کمیشن جوړ شي او د ولس منډیټ دی واپس ولس ته ورکړي. شینن کې وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول خای چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم د حل برداري تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت ته نو په دې ځونو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د کوم مزاحمتي تحریک دې نو کفرس کا وفاق وګوري نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولې شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجنه د دې رویه د وجنه په مخکنه هم حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د نهم مئی وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ کوم تاوتریخوالی را مخته شوی نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
په خبر پښتونخوا کې دی وکه پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کې بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. علي امین ګنډاپور روزانه د دوه او درې مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پارټۍ لپاره نه صرف غونډې کوي بلکې د غونډو ځایونو ته باقاعده توګه په خپل راتلو کوشش هم کوي. خو بل اړخ ته هغه د سروسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصلو باندې دی. نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص د علي امین ګنډاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو ناره د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ ایتیادی حکومت د فروری د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري جوړ شوی. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی لخوا په خبر شوی بیان کې د مارچ د لسمې نیټې د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکه شوې دي. د اختیار ولی لخوا په خبر شوی دغه بیان کې نوموړی ویلی دی چې دا غوی په ان په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او په دې صوبه کې د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړی. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي دي او د پاکستان پوز هم ویلي دي چې د انتخابي عمل سره دا وی هیڅ تعلق نه وو او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
دا مشال ریډیو ده.
او د متاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملي جمهوریت غورنګ په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د لوی لارو د تړلو غواخ کړی دی. د دې ګوند غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون د یو جرګې ورستو وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په لسمه په میرمشا کې په ډزو کې د ګوند د مشر محسن داوډ په ګډون 15 غړي تخمیان کړي او درې وجلې دي. د دې ګوند په وینا دوی د داوډ د انتخاباتي نتیجو د ځنډېدو پر ضد احتجاج کوو چې ډزې پرې وشوي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راک.
ملي جمهوری غورځنګ انډیم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نمائنده مشرانو او ځوانانو د مارچ په لسمه میرامشا کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړي چې د انتخاباتو نتیجه دې سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنه کړي هغه دې پوره کړي او د فروری لسمه په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. میرامشا پریس کلب کې د انتظامیه چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنز پرون د مارچ په لسمه بیا ناسته وشوه. د ځلې انتظامیه چارواکو یو ورځ وخت وغوښت چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټۍ سره بیا خبرې کړې. ان ډی ایم غړو پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری لسمې نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډینګ افسران به راغواړي په کومو پولینګ سټیشنو چې درغلي شوې د هغوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته رپورټ ورکوي، خو د احتجاج کوونکو په وینا په هغه ژمنه پوره نه شول. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې چې انصاف نوی موندلې مزاحمت کړي.
کوم پېښه کې چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست دی طرف نه ګولۍ وریدې، مونږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کوو، مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کوم کوم پولینګ سټیشنو کې درغلې شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو، دی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نه ورکو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی، چې تر څو دا عملي شوی نه وي زمونږ دا احتجاجونه او دا قانوني جدوجهد کملاره چې مونږ سره دا په دې باندې به مزل تر اغیر روان وي.
داوړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، پنځلس ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتی ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د فروری په شلمه ضلعي انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول، خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړې. احتجاج کوونکي وایي چې میرام شاه چاوڼې ته تلونکې سړک بیا تړي او دغلته محمد خیل ماین فیکټري ته غځېدلی انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي که یې غوښتنې پوره نه شوې. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د لسمې فروری ډزو مقدمه جوړه کړې، خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یوه او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. دا وړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې دا مو ټاکنو په محل دا غه د حلقې د رایو په سو مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي وو، د رای پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګي شوه. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفار ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د ټانک کمان جرګې د امن لپاره خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی و پای ته رسولی دی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په تیره ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات نه پس ختمه کړې. د احتجاج و مشر په دغې براکشې مشال ریډیو ته وویل
تولاله بچنی دا پرنا امن پاواله سرجه سکتان چې په احتجاج وسوي کلیه مخه ته مو احتجاج کړی چې پاغش بزرونو خلکو ماشومان ځوانان سپینشيري مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشامو پورې الته احتجاج وکړی. نو یې غنه بعد اډمنستریشن او پولیس مذاکرات من شي شوري کړ. مذاکرات کامیاب شو. دی امن جرګه ټانک ول دی اډمنستریشن پولیس او دی سټر کمانډر بریګیډر دغه ترمنځ به امن په حواله سره مذاکرات دو منشي بناسته. احتجاج مقصد اصل شه دا چې مستقل امن یو خو موږ بی ګناه خلک نیولې دي بی غایب کړي. اول مطلب دا چې دا بی ګناه خلک دي دا مطلب دا را خلاص کا. دویم نمبر چې دا کوم قتل او غارت کیږي دا ختم کړي.
د ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي.
مطلب
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریڈیو ته ویلي دي چې د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامی انتظامیه او پوس چارواکي و خبرې کوي او د اتور په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کښې د امن حالات شکاولی د پوره او خستی شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړي وي. د ټانک امن جرګې مشرانو دا هم وویل چې د مقامی انتظامیه او پوس چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات شکاولی د پوره زرګ پورته نکړل. بیا و د سیمې اوسیدونکي یو ور بیا د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اردن کو د باجوړ قصابانو هړتال کړی او دوی وایي چې مقامی انتظامی ورته د غوښې یو کیلو نرخ 500 روپۍ ښودلی دی. دوی وایي دوی ورته ویلي چې د غټ مال مانا میخه او غوایي غوښه به په 800 روپۍ خرڅوي، خو انتظامیه یې ورسره نه مني. د قصابانو په خبره دوی ورته دا هم ویلي چې په 100 روپۍ پېښور او نورو ضلعو کې د غوښې نرخ مقرر دی، هم هغه د باجوړ کې هم وي. تفصیل شانواس ترکزینه.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړي. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنرۍ انتظامیې ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د نایت قلا د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخې غوایان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي، او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي، نو په پروسکني نرخ خرڅول یې د دوی په تاوان تمامېږي. مشهد ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریز د خستو کوشش وکړ، خو له هغې خوا کوم جواب نشو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزان نرخ هم خرڅوله، نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدې، نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11مه اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هړتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنرۍ انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هړتال د ختمېدو دپاره دې پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د ښار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روژه کې هم دغه شان هړتال نه وي.
نو موږ د حکومت نه هم دا غوښتنه کوو چې یاره په مثال کې تاسو د نورو ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د هغې نه کم ریټ دی ته ورکوئ، نو دا هم زیاتی دی، ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان به ورلکوي. نو حکومت هم دا فیل دی چې یاره هغه ریټونه د دې قصابانو ته هم ورکړي شي، او قصابانو ته هم زموږ دا خواست او درخواست دی چې یاره د عوامو سره ښه رویه وساتي. حکومتي کم نرخنامې چې د نورو ضلعو په مطابق دي هغه ریټونو باندې تاسو هم خیر دی چې هغو له تاوان نه کوي، نو زما به خیر تاسو له به هم تاوان نه کوي.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی ماموندو تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د 4000 نه زیات دوکانونه دي. د دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد ریډیو ته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنرۍ انتظامیه سره ملاقات هم شوی و.
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم، نو انتظامیه والا هم داسې را سره رابطه نه ده کړې. انتظامیه والا په دې زور او ضد باندې دي چې نه قصابان دې د ریټ په دغه باندې چلی چې دغه باندې نه چلی، نو نه دي یا اصل کې د انتظامیه سره خپل څه شته نه. عوام په دې باندې خوشحالی په پردي سیزونو باندې ته ریټ راکم کو دا راکم کو دا راکم کړه، نو لا اوسه پورې پکې مذاکرات څه شی نه شته. خو زه موږ رابطه کوو
د پېښور په شمول د ځینو نورو ضلعو دپاره د غټ مال مانه میخې او غوایانو د غوښې نرخ د 250 نه تر د 950 روپو پورې مقرره شوی. دې کې هډوکي والا غوښه په 250 او بغیر د هډوکي غوښه په 950 روپۍ خرڅېږي، خو بیا هم زیاتره قصابانې د خپلې خوښې په نرخ خرڅوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پښتونخوا کی د خبرونو د لنډیز وخت کیږي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم د پاکستان ولسمشر د دې هواد د وفاقي کابینې نورس غوړیو تاسو غند ورکړه چې فریدرداري نن په ولسمشرای باندې کې د دستوري پر محل د کابینې غوړیو تاسو غند ورکړه دا له هغه ورسته دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11 د کابینې د غړو نمونه د منظوري لپاره ولسمشر ته استولې وو په غونډه کې شهباز شریف هم موجود و د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دې پرېږدي کمیشن د مارچ پر 11 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري نو ځکه باید پولیس ته احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانی ونه کړي ملي جمهوري غورځنګ یو دل بیا د خپل درو وجل شو غړیو د پاره د انصاف او د فروری 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټونو غوښتنه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوود پرون مشال لري تو ویل چې نن بیا له ځای انتظامی سره مذاکرات کوي د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وژل شوي او شل زخمیان شوي دي بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټاله کې ناست وو د روزي د میاشتې لیدلو لپاره د مرکزی روي تلال کمیټه غونډه باندې په پیښور کې دغه کمیټه د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي دا غونډه به د پیښور په 400 روډ په اوقاف حال کې ترسره کیږي د پاکستان حکومت د روزي په میاشت کې خلکو ته د اردان شیان ورکولو لپاره د 2000 روپو اعلان کړي القاعده د مارچ په 11 ویلي چې د دې وسلوالې ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی دا غې ډلې لخوا په خبره شوی ویډیو کې د خالد الباتر فی مړه د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پوخلي حالت کې خول شوی د امریکا حکومت په عرب ټاپو ازما کې د القاعده د مشرۍ کولو لقبله د الباتر فی پاړه د معلومات ورکولو په سر د 15 میلیون ډالرو انعام یې خو تاسو مشال لیدو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو اوریدو اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د اوچا په وینا د دغه اړمنو کسانو تر نیمه زیاتې خزي او نجونې دي په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپل مالی سرچینو د جدي کمښت خبرداري ورکړی دی صفی الله ستانګری په نور تفصیل لري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سکهال په هیواد کې دروښت شاري و میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او چا په هغه پیغام کې چې پرونی پېکس پاڼه خبر کړی ویلي په افغانستان کې 25% اړمن خزي او نجونې دي د غیدارې لنډي غوښتي چې د افغانستان د خزو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان خزي ګوري او چا هم دا زیاته کړي په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه خزو سره حیاتي مرستې کړي سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداري ورکړی دی د ډبلیو ایف پی د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي نړۍ باید افغانستان او دغه یواد وګړي هیر نه کړي
په 2023 کې به د 2023 په پرتلا په مرستو کې لوی کمښت وي د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري څه د بیړنیو اړتیاو په څنګ کې او څه غیر اضطراري
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو دوو نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې سخت بندیزونه لګولي په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو سره کار کوي په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په دغه یواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالر زیات زیان رسیږي د اميري په وینا د ښځو نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه چې تر اوسه د افغانستان اوسنۍ واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي
د د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خلک په روژه کې لګرانې شکایت کوي له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې په راتګ سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه یې لوړ شوي دي. دوی دعوه کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله یې په بازار کې ضرورت زیات شي نو په لوړه بیه خرڅوي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور پرون په یو بیان کې ویلي چې د خوراکي شیانو نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر جان په دې اړه راپور لري.
تا هر کال پشان داوار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روژې راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د صوبې ولسوالۍ اکثر هیوادونو کې روژې راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي ولې دلته یو په دوا یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نظار علي وایي
روژه کې یار یو شی استعمال ګډیریا شیشتا کې نو کم شي نوخیږي بس روژه راشي نو بیا روباسي نو بس خامخا رټونه بیا اوچتي. دا موږ مسلمانان یو کنه ځکه په یورپ ملکونو کې چې شنو 50% ڈسکاؤنٹ ہو لے گی ہمنگ دگا کے چلو جرا شنو لوٹ مار میاش لوٹ مار میاش تھا نا جتو مسلمان دے لوٹ کے اللہ عبادت ہو کے داغو کے مارتا نا جتو مسلمان پسٹ کی ہوئے ٹماٹر ہم سے کم دے ابولو جی کم دے 60 روپے 70 روپے کلو انہوں نے 150 روپے کلو دیا. پیاز جی کم دے 100 120 روپے 200 روپے کلو دھونی سو تو رسے دو
دا چار سدی دکاندار جات خان وائی چھ وڑو دکاندار کم نرخ تو کی ملو شی ہوما سارا سم دوی بیا خرج کوي نه چدی په خپل خوخه بیل لړوي. باید حکومت او اړوند اداري په دې اړه خپل دند تر سره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه وروډه د هولسیلر نه یلا کنده وړو ریټونه یک دم چې کم دي دا 1500 روپیا کاټن زیات شو. دا هولسیلر نه دا په سوري نګيږي چې آیا تا دا وړکل وروډي دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه یو شپه کې چې کم دي 1500 روپیا کاټن زیاتی کی دا ولې زیاتی. نو حکومت وخت لدا په کار نشي هغه د هولسیلر
اشفاق احمد وائی جتر خلق دروجی اڑان دے زیر مکول یا ذخیرہ اندوزی شروع کری کم لوجہ چی تو کی کم او نرخونه سی واشی
دا روزونه لگ مخ کړه مالدا جوانو ب 2600 2725 1300 په واره کولا اوس موږ 1300 خرڅونه 2800 دال تکې دا سلو 50 په کرے راځي او 2800 روبو دره رسی نو 1300 واره نه کینو ال ډېر بیگرانه خرڅه دغه دا شابر خوري دانه نیم بګه مات شي خراب شي دیوان جونو زپور په 2200 بو وا اوس په 2800 دی نو موږ دا بګه سپاد کیږي نه الټا دا کیږي دس جہاں خٹاکی دن وہ سب پورے 150 روپے کلو ہوا اس میں بدمس ہو خرسو تیون سٹور کی گئی کینون سٹور کی گیا دا پتہ کا وجہ بند گرنج
بلخواته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته روجې لپاره په سرکاري یوټیلټی سٹورونو کې شوخه و 40 روپو پیکج اعلان کړ دی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخه او نور توکي په ارزان بیا په دغه یوټیلټی سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي.
د غړول د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د بیوزله کورونو لپاره روجې میاش کې 1000 روپے کورونا اعلان کړی دی او ټوله صوبه کې ځلې افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد د دې نرخونو او د توکو د معیار کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند پارلماني غړو په خپل وروستو بیانونو کې د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته وغورځوي او ولس د مسلو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستاني ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ هغه ده او د ملک نوي منتخب حکومت به د حل په برخه کې له یو ډل چیلنجونو سره مخامخ وي. تفصیل له فرخندې نه.
د مارچ پر وما د نړیواله مالیاتی ادارې IMF د اطلاعاتو د سانګي مشري جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د بي پښتني په جواب کې ویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل قسط جایزې یا ریویو پاړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یو مهمه مسلې اقتصاد خکول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډاروبل دا د وخت ضرورت ته چټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد خکولو لپاره خپل اختلافات شاته پریږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لک تر لګه د اقتصاد خکولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې له موږ سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي. راځي چې یووالی او جوړجاړی راو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارش پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو کمی سملی ته خپل لومړی وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري. شه د دې مار دا شو چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو لتاوان سره مخامخ دی. بل خوا سیلون کې وایي اقتصاد خکول او ولستګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 15.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سټیټ بانک او پاکستان د جنوري په 14مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر 14مه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې دغه سربار روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول سمرا ممکنه وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
دا یو د درې سلو شتونه چې کوم دی هغه خیر تاسو په بجلی باندې سبسډي ختم کوي، په ګیس باندې چې کوم دی نو نرخ سیوا کوي، پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو لین لګوي. ظاهر ده چې به سره به ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخ وي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید ک چې ورسره سمي هغه هیواد د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورک.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اړوند کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینر لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ 1.3 نیټه ورسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خیبر کې پاکستان کسٹمز چارواکي مشال ریډیو ته دا تصدیق کړي چې افغان ډرایورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسناد پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت بیرته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچري دا شرط لادي مشي او د تورخم سرحدي پوله د مالوړونکو گاډو پر مخ وترل شي نو د سرباد دواړو خواو ته ډیر مالی نقصان رامنځته شي. تفصیل فرهاد شینواری نور.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 14 نیټه نه پاس به یو وار بیا افغان ډرورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شي او چې دوی ته د خپل سفری اسناد جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې کله د چا په پاسپورت کې میعاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نه کړي چې په تورخم تګ را تګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنت سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمی شوی چې په سرحدي پولو با د تګ را تګ لپاره مکمل سفری اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورت ورکول او بیا په هغه پاسپورت د پاکستان سفارت یا کونسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دی چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډېر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید 1,00,000 نه 1,00,000 روپۍ اوسیږي هغه نن 3,50,000 روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وایي ک په تور خم د ویزې شرط یو وار بیا لازمی کیږي نو د سره با پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
کدو ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار ورزيږي. دا اثر به دواړو طرفو په تجارت ورزيږي او چې کله ترانسپورت ودرېږي نو د مطلب دا چې مالونه به هم په خپلو ځایونو باندې پاتې شي تر اوسه پورې چې مونږ ته څه په نظر راځي نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې مونږ ته ښکاره کوي چې یو دیشم مارچ نه به دا پاسپورت ویزا شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه مونږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې لپاره مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کونسلګری یو چارواکي شاهد الله د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولای. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یو مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دی ویزې ورکوي او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کشور سره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي کونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو گاډو په تورخم ریسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو او خواوشا لس ورځې پس یعنی د جنوري په 14 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې د ننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرورانو ناروغانو ته د سفری اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو لوجې دواړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ.
زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د خزو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په یو تازه راپور کې ویلي چې د هغه هیواد پر رسنیو کې د خزو خبريالانو ونډه خورا کمه ده او ډېری رسنۍ جنسیتي پالیسۍ نه لري چې د کار په ځای کې د خزو وضعیت بهتر وساتي. هغه ادارو خپل راپور د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړي. تفصیل په دې راپور کې شاهین بنیر وړاندې.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاری شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبريالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو تا وویل،
جنڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔
میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی نہ دا کم چے دا ملازمینو ډیر بنیادی حقوں دی پام ورتن کیگی، لکه خزتا دا معشوم زیگول نو ورستو چھٹی نو ورکول کیگی، تر دے حدا چک ودونه وشی نو لا ملازمتا لری کړل شي. دا غشان دا معشوم زیگور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټه خو هډو ست تصور نشتا. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی. زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبريال نشته،
انکی پروموشنز به نه هي، انکی ترقی نه
هي. دا راپور موندنه خایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټي لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفی تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څنګ مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د خزو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملی کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړې ده، اینټی هراسمنت کمیټي هغه نوټس بورډ باندې هغه اویزوم کړې ده، قانون کې وایي چې کوم دفتر کې التا بدا قانون هم تاسو سړو ته وخایې، هغه هم ما هر ځای کې لګولې ده پوسټر په شانتي میکانیزم زه دا د چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون ده ملک کې او خیبر پختونخوا کې او هغه لپاره مونږه ادارې کې کمیټي هم شته او مونږه اینټی هراسمنت قانون چې ده هغه فالو کوو او سوچ دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاويږي.
پلټنه خای چې د جنډر د بیړنی حالت د حل لپاره بیړنی او اقدامات ته اړتیا ده، ځکه چې دا مېرمنې جرنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپل لاندې کوي. په پیښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېرې جنکې جرنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پیښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د خزو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر او هغه هم چې د نیمه نسوا چې کوم چینل دی نه په اغي کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خټیره د لری خبره نه د اغي د پر سره پایزان له پالیسیز شته نه د اغي د پر سره ځان له واشرومونه شته نه د اغي لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنالیسټانې نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه اغه رپورت کیږي.
سیړنا د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمينه برابر کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومان په ذهن، سترګو او جسمانی ودی ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کیدی شي. بلخو د ټکنالوژي په هان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلرونه ماشومان له تشدد، ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. انیس اجمل په تفصیل لري.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودی ترڅنګ دغه په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غیږ کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنګ تاسو پلی سٹور کې ولیکې نریوش میر ایپس راځي تقریبا ټول ایپس اورنګ کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 28مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانوالا کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړ شو. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیټری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې توان راډونی یا توان یو ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وځي چې بیټری کله بلاست شي بیټری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوره چې بیټری لکه دونه ټیمپر لایټ لګولې شي دونه ټیمپر موبایل چې لګولې شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې اغه نه کوي نه سره موږ دام کوچ د تیز د چارج پر موږ د فاست چارجینګ استعمال یو یوني موبایل شي اغه فاست چارجینګ چې دی اغه نه اکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاست چارج ویلو دا د وځي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلي په کار چې موږ پاغه چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دا یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا د وځي هم یو بل سره چونکی ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارنه چې کوم ټیم کې موبایل په چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې اغی ته په اود کېدو کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی ده نو اغی کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 غنټې شپږ غنټې اغی دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی چې کوم ماشوم شپږ غنټې و غنټې دا الکترونیک دغه وګوري دا سکرین ټایمو کې دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آگا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آگا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی اگا دی را پردی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آگی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی اگا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږ دي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو، ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا کډروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.